میکروفون را به همکارم اسد لودین میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. لودین صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشي. د سهار اته بجې شوې د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې د ناروی د پلازمینی اوسلو د غونډې بحثونه نن هم د وروستۍ ورځې لپاره دوام کوي. دا چې په دې غونډه کې د بشري حقونو په اړه څه ویل شوي او په مجموع کې طالبان د غونډې د لاسته راوړنو په اړه څه وایي، دا درته وروسته په خبري برخه کې وایو. خو اوس راځئ چې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، ترکیه او قطر د کابل د هوایي ډګر د امنیت په اړه لمړنۍ موافقه ته رسیدلی. د کابل جلال آباد لوی لار نن د ترافیکو په مخ بندیږي. او ایران وایي د اټومي تړون په اړه هغه وخت له امریکا سره مخامخ خبرې کوي چې د ښې موافقې ډاډ ترلاسه کړي. بشپړ خبرونه. ترکیه او قطر د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه یوې مقدماتي هوکړې ته رسیدلې دي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې دا خبره ډیپلوماتیکو سرچینو چې له طالبانو سره په خبرو کې ښکیل دي کړې ده. د دغو سرچینو په حواله ویل شوي چې انقره او دوها د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیتي چوکاټ په اړه موافقې ته رسیدلې، خو د مالي تمویل په ګډون پر یو لړ نورو مسلو لا خبرې روانې دي. یوې ډیپلوماتیکې سرچینې د خپل هویت پټ ساتلو په شرط په انقره کې رسنیو ته ویلي چې له طالبانو تمه داده چې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا او د هغو چې دننه امنیتي چارې سمبالوي امنیت یقیني کړي. دا هغه موضوع ده چې پخوا طالبانو ورسره مخالفت کړی دی. د راپورونو له مخې د قطر دولتي خبري اژانس ویلي د طالبانو د حکومت یو پلاوی به راتلونکي اونۍ دوهې ته ولاړ شي چې د کابل د هوایي ډګر د فعالیت او د چارو د تنظیم په اړه یې له قطري او ترکی چارواکو سره خبري بشپړې کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو د دغه نوي پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د کابل په ګډون د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د فعالولو په اړه له قطر او ترکی چارواکو سره خبري کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت نن مازدیګر د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې نن سه شنبه به دغه لار په سروبي سیمه کې د غرونو په څوکو کې د کار کولو له امله د مازدیګر له 4 بجو د ترافیکو په مخ وتړل شي. د ټولګټو وزارت له ټولو مسافرو غوښتنه کوي چې پر دغه لارې تر بلې خبرتیا پورې له سفره ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف یو چارواکي د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې د ماشومانو او روغتیا پالانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وباله. د دغه ادارې د ارتباطاتو مسؤل پراوارن مهات چې له دغه روغتون څخه یې کتنه کړې، د یونیسف پر ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې له ټولو لورو وغوښتل چې په افغانستان کې پر خوارځواکۍ او نورو ناروغیو د اخته ماشومانو د ملاتړ لپاره زیاتې مرستې وکړي.
یونیسف اټکل کوي چې له عاجل اقدام پرته به روان کال 1 میلیون زیات ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د دې لپاره موږ یونیسف له خپلو هیوادونو، شریکانو او نورو مرستندویانو غواړو چې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ له هڅو سره یوځای شي. دوی مرستې ته اړتیا لري، دوی دغې مرستې ته اوس اړتیا لري.
خاغلی مهات زیاته کړه د ولیدل چې د اندرا ګاندی په روغتون کې روغتیا پالان تر ډیر فشار لاندې وو او مایندې خپلو خوارځواکو او پر نورو ناروغیو اخته ماشومانو ته ډیرې اندېښمنې وې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن سه شنبه د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې وروستۍ لوبه له هالند سره کوي. لوبه د افغانستان په وخت د سهار په 9:30 د قطر د پلازمینې دوهې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک د لوبو دغه لړۍ چې ټیمونه په مستقیم ډول د کرکټ نړیوال جام لوبو ته لار مومي مهمه بولي.
تر دا مهاله افغانستان د نړیوال جام سیالیو په جدول کې شپږ مقام ته پورته شوی او په ټوله کې افغانستان تر اوسه 5 لوبې ترسره کړې دي چې له دې وروسته به نورې لوبې هم ولري.
ښاغلی هوتاک هیله وښوده چې نننۍ لوبه به هم ښه پایله ولري. افغانستان له دې مخکې په نړیوالو سوپر لیګ سیالیو کې د هالند د ټیم سره 2 لوبې ترسره کړي چې لومړی یې د 6.5 منډو او دوهمه یې د 8.5 منډو په توپیر ګټلې ده. خبرونه له آزادۍ رادیو ناوړی. ایران وایي د 2015 کال اټومي موافقې د راجوندې کولو لپاره د امریکا له متحده ایالاتونو سره مخامخ خبرو ته په دې شرط تیار دی چې یوخه موافقه ترلاسه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون دوشنبه په تهران کې هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې حکومت د اروپا په منځګړیتوب له امریکا سره خبرو ته چمتو شوی.
اگر در روند مذاکرات
که د خبرو په جریان کې د مرحله ته ورسیږي چې وی شي او له لوړو تضمینونو سره یې موافقه ته رسیدو لپاره التیاوی چې په وسطه له امریکایانو سره خبرې وکړو، د بندیزونو د لری کولو لپاره د خبرو په کاري چوکاټ کې به دا مسله لپامه و نه غورځو.
تحریم ها خواهیم داشت.
د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو چین، فرانسې، بریتانیا، روسیې او جرمني ترمنځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې روانې خبرې د تیر کال په جون میاشت کې پیل شوې وې. واشنگتن په دغو خبرو کې په مستقیم ډول ګډون کړی، خو ویل کېږي چې ایرانی او امریکایي مرکچانو د اروپایانو په منځګړیتوب خبرې مخته وړې دي. او د ناتو غړو هیوادونو هغو اندېښنو ته په پام چې د اوکراین له پولیس سره د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر سر زیاتې شوي، په ختیځ اروپا کې خپل ځواکونه د تیارسای په حالت کې راوستي دي. مسکو دا یو پاراوونکی اقدام بللی دی. ناتو ویلي چې ډنمارک، هسپانیا، فرانسه او هالند په پام کې لري، یا هم دا مسأله چېړي چې ځواکونه الوتکې او کشتۍ ختیځ اروپا ته ولیږي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې دا تړون د خپلو متحدانو د ساتنې او دفاع لپاره هر ډول اقدامات کوي. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په ختیځ اروپا او بالتیک سیمه کې د امریکایي ځواکونو د غښتلې کېدو پر لارو چارو غور پیل کړی. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې یو غوراوی دا دی چې له 0 تر 5000 پورې امریکایي سرتیري د ختیځ اروپا هیوادونو ته واستول شي. د مسکو او لویدیځ ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې امریکایي او اروپایي چارواکو وویل چې روسیې له 100 زیات سرتیري له اوکراین سره په پوله کې نږدې ځای پر ځای کړي دي. لویدیځ اندېښنه لري چې ښایي روسیه پر اوکراین برید وکړي، خو مسکو دغه اندېښنې بې ځایه بللي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ، زموږ وی پاڼه کې موندلی شئ، پاتې د آزادۍ رادیو .com. لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د آزادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د ناروې په غونډه کې خزینه ګډونوالي وایي د طالبانو له حکومت څخه غواړي په عمل کې د بشري حقوقو درناوی وکړي او خځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. د مختلفو هیوادونو او بنسټونو استازو په افغانستان کې د بشري وضعیت اړو افغانانو ته د مرستې رسولو او د خځو د حقوقو د څیړلو په هدف په دغه غونډه کې ګډون کړي. د طالبانو د حکومت پلاوی هم وایي چې د ناروې غونډه یو لاسته راوړنه ده. تفصیل له نوریاس نوري ناور.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د لویدیځو هیوادونو له استازو سره د طالبانو د پلاوي رسمي غونډې چې پرون دوشنبې پیل شوې نن هم دوام کوي. د تړلو دروازو تر شا د دې غونډو د خبري پوښښ لپاره رسنیو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. درې مختلف لوري له مشخصو غوښتنو سره په دې درې ورځنیو غونډو کې ګډون کوي. دې ته په پام چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د لوږې له خطر سره مخامخ دي، په دې هیواد کې د بشري بحران حل د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ده. بل لوري ښځې دي چې غواړي اساسي حقونه ورکړل شي او د طالبانو حکومت کار کولو او روزنې ته ژمن پاتې شي. په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم د افغان ښځو په خوا ده او وایي چې طالبان باید بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د حقونو درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت پلاوی وای په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو د غوښتنې لپاره د ناروی په غونډه کې ګډون کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د پلاوی مشري کوي، دا ډول غونډې د افغانستان د ملاتړ لپاره مهمې وبللې.
ناروې ته راتګ د ناروې حکومت سره زمينه مساعده کړه. دا ځکه یو لاسته راوړنه ده چې موږ له نورې نړۍ سره د مفاهمې په یو ډېر ښه سټیج باندې راغلو او ډېر ښه مجالس هم درلودل. له دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
پرون یو شمیر افغان ښځو هم د طالبانو له پلاوي سره وکتل. د ښځو د حقونو فعال محبوب سرات چې په دې ډله کې شامل و وایي چې د طالبانو پلاوي خبرې په دقت واورېدې او هم یې په کتبي بڼه خپلې غوښتنې طالبانو ته وړاندې کړې. نوموړي وایي له طالبانو د عملي اقداماتو غوښتونکي دي.
If they continue this way to tell us
ka dui da dawal dawam workre che mushta yow sa wai aw amal bal dawal wakde no pa haga surat ki ba aitmad bash par laman dawlar si kala che bawar laman dawlar si taliban bayad da payad walari che pa afghanistan ke lamakhini hukumat sara sa waswal mush par hoy bawar la la sur kade wo aw da afghanistan khalku hum pa tir hukumat ke khpal zai no mundale
that government either
ناروی تتللی د طالبانو د حکومت پلاوی د امریکا، فرانسې، بریتانیا، جرمنی، ایټالیا، اروپایي ټولنې او د ناروی له استازو سره غونډې ترسره کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي چې غواړي له خپلو متحدینو، شریکانو او مرسته کوونکو بنسټونو سره د افغانستان بشري بحران ته د حل لارې چارې ولټوي. هغه همداراز په یو ټویټ کې ویلي چې لویدیز به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو نږدې 15 میاشتې وزې، خو تر اوسه پورې د نړۍ هېڅ یو هېواد هم حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. خو طالبان تمه کوي چې د دا ډول غونډو په جوړېدو سره به په افغانستان کې د حکومت د په رسمیت پېژندلو لپاره زمینه برابره شي. د ناروې د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د لویدیځو هېوادونو چارواکو بیا ویلي چې د اوسلو غونډه د طالبانو د حکومت د په رسمیت پېژندلو په معنا نه ده. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د تعامل لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي. له طالبانو غوښتل شوي چې د بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو د زده کړې او کار درناوی وکړي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. خو طالبان بیا وایي د شریعت له مخې د نجونو او ښځو ټول حقونه تامین شوي او حکومت هم ټول شموله دی او له ترهګرو ډلو سره هم هیڅ ډول اړیکه نه لري.
دا چې د ناروی په غونډه کې چننې ورستۍ ورځ ده، د ښځو او بشري حقوقو په اړه تر اوسه څه نورې خبرې شوې او دا چې نن به په څه مسلو خبرې کیږي، همدا پښتنه مې د مرکه په پایل کې د بشري حقوقو له فعال او د غونډې له ګډونوال خانغه زیارمل نه کړي.
سوال خو به زه په عموم کې وویم چې دا خبرې او بحثونه هغه سکوت چې مخکې یو رامنځته شوی و هغه مات شو او دا خبر یو ځل بیا په ناروی کې فایل شولې. نو به خبرې چې وسولې د دواړو لورو ترمنځ ډېرې، ما خو ډېر امید لرم چې دا به نور می دامه پیدا کی او یو مثبت خاطر روانې دي او دواړو لورو په همدې باندې خبرې وکړي. باید بشري حقوقو ته درناوی وسی، د ښځو حقوقو باید رعایت شي، د بشري حقوقو مثلا د کار هر څه چې لري ټول انسانان لري، خو خصوصا دلته چې د ښځو خبر رامنځته کیږي نو باید د ښځې کار کولو ته پرېښودل شي، مثلا د تعلیم حق. او په دې باندې ډېر بحثونه وسو، تقریبا 4-5 ساعته ادامه پیدا کړله. طالبانو هم په دې باندې خبرې وکړلې چې دوی هم د ښځو حقونو ته، انساني حقونو ته درناوی لري او مثلا فرزند سي د کار باره کې وویل چې دوی تر اوسه دا رقم چې له کاره را وګرځي مستقیما نه دي کړي، اما د ځینو مشکلاتو له امله ښځې په ځینو ادارو کې کار ته نه وي تللې. اما په اکثرو ادارو کې چې اوس هم تنه د وزارت صحت باره کې دوی خبرې وکړي چې هلته 15,000 ښځینه کار کوي. همداسې د تعلیم باره کې وویل چې تر مارچ پورې به دوی ټولې زده کوونکي مکتبونو ته پرېږدي. نو دا خبرې چې هلته وسولې، اکثره طالبان هم یو ډول سره وشودل چې دوی هم غواړي د ښځو حقونو باره کې کار وکړي.
نو دا خبرې زیارمل صاحب، دا خبرې څومره د بشری فعال په توګه تاسو ته د قناعت وړ وي او د غونډې نورو ګډونوالو ته، په ځانګړي توګه اروپایي ګډونوالو ته یا اروپایي فعالانو ته؟
زما په نظر خو دوی چې هغه کم حقونه دي، د بشری حقونو یا د ښځو حقونو چې دی، هغه ټولو کې دوی موافقه وشودله. نور خو به موږ د دوی عمل ته ګورو چې مثلا په مارچ کې دوی ټولو زده کوونکو ته د مکتبونو ته، تحصیلي ادارو ته د تللو اجازه ورکوي کنه، اما په ټوله کې دوی په دغه شانو باندې توافق درلوده او دوی وویل چې موږ دغه شان مثلا تحصیل ته، زده کړو ته، کار کولو ته اجازه ورکوو، موږ سره کوم مشکل نه لرو. آینده کې به موږ دې ته ګورو چې دوی څومره په خپلو کړو ژمنو باندې عمل
کوي. او نن د غونډې وروستۍ ورځ ده، په ظاهره نن به په څه بحثونه کیږي؟ فکر کوي نن به هم د بشري حقوقو موضوع یادېږي او کنه سیاسي مسایل به هم د غونډې په اجنډاو کې شامل وي؟
زما په نظر خو څو مسائل دلته په دې باندې خبرې وسوي او روان دي. یو بشري حقونه دي، بل به طالبان کوشش کوي چې څنګه دغه ډول غونډو نه ځان ته سیاسي ګټه واخلي. دوی غواړي چې سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي، دوی غواړي مثلا هغه بندې شوي پیسې پر شوي پیسې د افغانستان بانک سي د ټول ملت کی هغه ته دوی څنګه لاسرسي پیدا کین او په دې باندې بحثونه جریان لري د امریکا متحده ایالاتو خاص استازي چې دلته د ټام ویسټ ورسره دغه د څو هیوادونو خاص استازي جرمني ایتالیا انګلستان ناروی لاغو سره دوی بحثونه لري او موږ هم چې دغه بحثو کې اشتراک کړی او د افغانانو په نمائندګۍ چې دلته افغانان څوک راغلي وو د ځینی مشکلات مثلا طالبان لري هغه په ډیر جدي ډول دوی سره شریک کړل او زما له نظره ښه خبره دلته دا و چې هر چا خپل مشکلات افغانان د اوس سره مخامخ دي مستقیمن له امریکایانو سره له طالبانو سره ډیر په جدي ډول مخامخ شریک کړل او دا ډیر ښه لاس راوړنه
خان آقا زیارمل د بشری حقوقو فعال و چې د ناروی له پلازمینې اوسلو څخه آزادۍ رادیو سره خبرې کولې له دې سره د دقیق خبرونه خبري برخه هم پای ته رسیدي او سم پا مکړی د آزادۍ رادیوي مجلد
آزادۍ رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام په روانه خبرونه کې به د انګیو پاړه راپور ووري چې د وختونو په ګرد کې چیرې په پټه دوه
انګی ته په ډیر اهمیت ور په برخه دی چې یو خدا زنانه سنفتي او بل خواته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کیږي
د جام چلی له وسنی وضعیت به خبر شي چې بیا یې د نړیدو اندېخنې ډیر شوي
دغه چلی د انساني او طبيعي تهدیداتو سره سره بیا یې هم ترنن ځان استوار را رسولای دی
ځوان ژباړن حضرت عثمان نوري د خپل چاپ شوی کتابونو په اړه راتغږيږي
او په هني تارتیا ډیر لیدل کید او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راتنه برېخېدل
د هغو کوچانو په اړه راپور در اورو چې بوست تشپېلې پر ځای دمبره غکوي خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو
د غور فرهنګیان او مدني فعالان وای د جام منار د نړیدو په حال کې دی د دوی په وینا د خلکو د غنیګونی د موټرو د تاګراتک او د دې برج او خوا څاګانو له عمل او رستر بلې د دې منار د نړیدو خطر ډیریږي د فرهنګیان د طالبانو له حکومت غواړي چې د منار د ترمیم لپاره د واورو او بارانونو لورخ مخ کې یو ټیم ورولېږي چې د ژغورلو لپاره اقدام وکړي د دوی په وینا د منار د ویجاړې شوې برخو په ترمیم کې چې څومره ځنډ کیږي هغه مره د منار د نړیدو خطر هم ډیریږي په غور کې د طالبانو فرهنګي مسول عبدالحی زعیم بیا وایي یونسکو یا د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو د ساتنې له ادارې غوښتي چې د جام منار د ترمیم لپاره ژمنه شوې $2 میلیونه دوی ته ورکړي چې د منار د ترمیم چارې پرې پیل کړي په دې اړه په روانه خپرونه کې راپور هم لرو د پښتو ژبې د شاعر او لیکوال عمر ګل اسکار یاد غونډه جوړه شوه دا غونډه چې تیر یک شنبه په کوټه کې وشوه د پښتو ژبې په واده کې د اروخات عمر ګل اسکار خدمتونه پکې وستایل شول او نوموړی د ادبي نړۍ دی او استاد پتو غیاد شو غونډه د پښتانه مترقی لیکوالو ټولنې خوا جوړه شوې و او پروفیسور درویش دورانی ډاکټر لیاقت تابان اسمت الله ظهیر فاروق سرور او زینو نورو ادب پوهانو د اروخات عمر ګل اسکار د ادبي او فرهنګي کارونو په اړه خبرې وکړې ویناوالو د اروخات اسکار ادبي او علمی هڅې د روښنایي هغه څرکونه وبلل چې د ټولنې راتلونکی ورسره روښانه کیدلی شي افغان انزورګر همایون عارفی وایي لاس کاله کار او د سلګونو انزورونو له جوړولو وروسته انزورګری پریږدي عارفی وایي په افغانستان کې هنر او هنرمند ته ارزښت نه ورکول کیږي او تر هغه چې طالبان په واک کې وي دی به انزورګری ونه کړي دا افغان انزورګر چې اوس مهال په یو فستیوال کې د ګډون لپاره ایران ته تللی غواړي د همدې فستیوال له لارې خپل جوړ کړي شاوخوا 300 انزورونه وپلوري او پیسې بېوزله افغانانو ته ورکړي خاغلی عارفی په خپلو انزورونو کې د افغانستان لرغونی سیمې او نامتو څیرې انزورولې چې په وینا یې د طالبانو له محدودیتونو وروسته به دا کارونه کړي
انګي د پښتني ولسی ادب یو غختلی سندری صنف دی چې د وختونو په ګردونو کې یې څیره په پټېدو ده. انګي له موسیقي پرته له ویر، ژړا او فریاد سره بلل کیږي. ارواښ ادب الخیر ځلاند انګي د نیمې نړۍ فریاد بللی. د انګیو په اړه به نور معلومات زموږ د همکار په راپور کې واورئ.
انګي یاد نیمې نړۍ فریاد
د سپینې خونې پر ور رڼا ده، چانګي راغه خبر رښتیا ده، زما عزرائیل ملک دادا نن میرو اخلی راته بلادا، پر دې شادی ده پر ما غزادا، شادی دی غمسی کې شپه ما ده.
انګی هغه سندرې دي چې ناویانی په خپل د خپل واده پر وخت زمزمه کوي. په دغه سندرو کې ناوی د خپل زړه درد بیانوي. هغه ناوی چې په بدی مخی سری او یا هم د هغې له خوش پرته بل چاته واده سوي وي،
دای پر بند ورکړی دی. نو زنګوال په سر کې خاف له قریبانو مزرغ آیت نه انصاف سه نه حقیقت ما زندگی که په زحمت زه به د بینې کوم خدمت د بنځیان به وړم تهمت رشیده وروره ډاکه توپک کاریمه وله در بخښمه حق خدای به روزي کې زما هغه جنت یو به ځواني یو بل حقیقت تر هغې ځنمه مرګی راحت.
انګۍ د پخوانیو ولسي شعري اصنافو یو سندرې صنف دی. دغه ویرجنو سندرو ته چغیانی چغی او ساندې هم ویل کیږي چې له موسیقي فرته له ویر، ژړا او فریاد سره بلل کیږي. د کوزی پښتونخوا د ساړه زیارت سیمې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله چې د انګیو په اړه یې د انفیل څېړنیز تیسیز لیکلی دی، د انګیو په اړه وایي:
انګی چې کمې دی هغه هغه وخت چې ونجلۍ د واده په ورځ باندې راولي پر تخت کښېنوي، د ګل ټکرای ور پر سر کې، نو شاوخوا له دې سره خپلې خوندکیانې هم ناستې وي. دا خوندکیانې هم له دې سره سم دا د دې په ویر کې ویر کوي، ژاړي، ولې دا په دا ورځ ډېره خواشینې وي. نو دا چې کله خپل انګی وایي نو هغه په یو مخصوصه طرز، یعنی د هوی هوی الوی په نارو کې دا د انګی وایي، او پر دې باندې چې دا ناستې خوندکۍ دي هغه هم سره زاړي په زوره زوره، او هغه هم بیا پر دې غوځي واچي هر یو بیا خپل خپل انګی وایي. نو کله چې بیا دا د پلار له کوره ولاړوي چې کوم وخت ورا راسي، هغه وخت بیا دوی ګردي سره راولاړې سي او ناوي راولاړه کې په یو تال کې په اوبو کې ودروي، او دوی په زوره زوره په یو اواز د انګی وایي چې ورا را روان وي. نو دا د دوی اواز ازانګه کوي. دې ازانګه ته د دې لغوي معنا چې دا په انګی کې هم ازانګه، یعنی انګازه چې په فاشي ورته وایي، صدای بازګشت، دا اواز چې کله ازانګه وکي او دا د دې ژغ ډېر موثره، یعنی طاقتوره سي چې دوی په ګردو سره وایي، نو ځکه و دې ته انګازه یا ازانګه ویل کیږي.
نوموړی وایي د ټپې، کاکړۍ غاړې، اتڼ نارې، متلونو او داسې نورو لسی اصنافو پرنګه انګی هم زوړ او پخوانی تاریخ لري.
د انګی قسمونه عموما په دوه قسمه دي چې اکثره کې د غم او په ډیرو کمانګۍ کې د خوشحالۍ اظهار سوی دي. په سری ورکول سوي انګۍ له وطنه مینه، پر مور انګۍ، پر مړو باندې انګۍ، او د ولور خلاف انګۍ، پر تربرو باندې انګۍ، پر خواش باندې انګۍ، پر ګریوان باندې انګۍ، سیاسي انګۍ، د خوشحالۍ انګۍ، یا یې څوک مړوي، نو دا په جلا انداز د لهوی په نارو کې د خپل د زړه فریاد چې دی تر موږه پوری را رسوي.
ارزو زیارتواله وایي ډیری وخت ناوی تر څنګ پر تخت ور سره ناستې همزولې هم انګی بولي چې ډیرې زړه راښکونکي او ژړونکي وي. د دې په باور د انګی ویلو دود سوکه سوکه مخ په ورکېدو دی.
دلته بیا وانګی ته په دې ډیر اهمیت ور په برخه دی چې یو خدا زنانه سنفتي او بلې خواته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کیږي. دا شاعري ناوی د واده په ورځ د خپلو خوندکیانو په ټولۍ کې پر تخت ناسته هغه څه بیانوي چې که ورسره ظلم سوی وي، په بدو کې یا په سوره کې ورکول سوي انجنې، دا رواج چې کوم و پخوا خو و اوس ډېر کم سوی دی، چې پلار یا ورور بې قتل وکړي نو خو په بدل کې به بیا دوی ښځه ورکوله. له دې څخه ډېره کرکه سوي ده، او ښځو په انګیو کې د دې ډېر لوی مزاحمت کړی دی. دا یو انګی ده چې وایي: مور کمه لویه، زه نازولګي، چا ته یې نه وم زه اړکړګي، په ژوند یې یمه په اور سزلګي، مورکۍ چې نه ده خبره کړګي، انا یې نه ده زما پښتلګي.
د ارزو زیارتوالي په خبره انګی هغه سندرې صنف دی چې په ډیرو کې د غم او په لږو کې د خوشحالۍ اظهار کیږي، خو ځینې برخه یې د ملي او قومي اتلانو اتلولۍ، میړانې او مبارزو ته هم ویل سوي دي. انګی ځکه په ځانګړو وختونو کې ویل کیږي چې دغه یو مزاحمتي صنف دی.
دلته یوه خبره د یادولو وړ ده چې لناوی سره ناستی همزولی هم خپل انګی وای او د خپل زړه ارمان کې کاجی د وطن د مینې انګی همستا پښتانه اکثره ودونو په خپل خپلوانو کې کوي او کچيري ونجلي لکام او لکبلي وباسي په بل ځای کې واده کینو د مزاحمت په تور د صدا سی و انګی وای د سپینې خونی پروره بند کی د ازما کلم سوی په ګرځې د کی زما نصیب نوې په خپل شار کې بابا بچنګه جنت مند کی یو به وډری وی د غرونو څکی بل بجلایم په دستار کې اگو پردمه د الا وکی
که ارزو زیارت والانګي د ولسی ادب یو مزاحمتي ژغ بولی خو د کوزی پښتونخوا د بوریسی منموته شاعر او لیکوال رازق فهیم بیا انګي د شزو د ژغ پورته کولو یو اغیزناک وسیله یادوي نو موړی په دې نظر دی چې هر ولسی ژانر د رسنۍ حیثیت لري او دغه ژانر هم لکه رسنۍ د شزو ژغ په شتوګه تر خلکو رسوي د هغه ورجن سندریز ژانر دی چې هر ودیدونکې ناوی د خپل زړه بړاس شپه کې استلای سي
په دې لحاظ باندې دا صرف دا نه سي مزاحمت دی بلکې د خدای مې فدا یو ډیر مؤثره میډیم دی او دا غ میډیم په ذریعہ باندې شزو دا کړی دی سي د دوی په ژوند باندې سي کوم بنیادی فیصلې سوي دي کاغه د دوی د واده په حواله باندې وي یا د دوی په کورنیو کې که ظلمونه سوي څوک مرګونه سوي دغه سوي د هغو په ضد باندې سي کومه انګی ده چیغه ده فریاد دی د هغه اظهار په انګیو کې سوي دي
شاغله فهم زیاتوی هر کړه چې یو څوک ته هغه له خوشی پرته د ظلم یو نظام او ټولنې تلويږي نو د هغه نظام او ټولنې په وړاندې د مزاحمت لپاره لار لټوي ژغ پورته کوي او چیغي وهي نو انګي چیغیاني او ساندې له شزو سره د نامناسب چلند په وړاندې غشتلې ژغ دی
هر کله چې سړی د خپل اختیار په پرته د ظلم و یو نظام ته یا د ظلم و یو واقعیت ته ورواچول سي ظاهره ده دغه کوم انساني شرف دی هغه تر خطر لاندې راځي انګي غاړه درنګ نور ژانرونه سي دي هغه د هغه شرف یو رنګ اثر شن دی د هغه ډیګنیټی په انګریزي کې سمرور ته یعنی دا هغه یو د تیکون او د اعتبار ذریعہ ده په خپل ځان باندې هم او هغه نظام ته یا هغه عمل ته یا هغه واقعیت ته د بد ویلو د هغه په ضد باندې احتجاج کول د هغه په ضد باندې مزاحمت کول د هغه هم یو پیلامه ګرځي
که څه هم چې انګی ویل وسم د کوزی پښتونخوا په بوري ژوب قلا سیف الله پښین یخ زیارت او ځینو نورو سیمو کې ویل کېږي خو ځینې لیکوالان او فولکلورستان په دې باور دي چې انګیو په غزنی پکتیا پکتیکا زابل او ځینو نورو پښتني سیمو کې هم رواج لري چې رستیو ناخواله یوس دوت ختم کړای دی لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلال زای وایي دلته انګی ویل کېري او کېدای سي چې دغه دود به هغه ګرځند کوچانو ترموش پورې راوړی و چې ژمی به کوز دامن او وړی به برخور سان ته ختل
کوایم چې په ډیر پښتني سیمه کې په پراخه پښتني سیمه کې انګیشته په غزنی کې هم وي په اندړو ولسوالۍ کې یادی کله ناکله به په ودونو کې همدا انګی هم ویل کېدی هو ډیری وخت به د هغو کوچیانو له لورې هم په ودونو کې ویل کېدی کوم چې به زما محل کوستل او پسرلی کې به غزنی ته راتلل د هغو په ودونو کې به هم ډېرې دود وي او زما باور هم دا ده چې د هغو له لورې را انتقال شوي دي دموږ سیمو ته هم
اسدالله بل هر جلال زی په دغه سیمه کې د یوې سیمه ییزې انګی ډول وړاندې کوي نو مولای وای را یادېږي چې دلته بناوی انګی ویلې او ځینې وخت به ورسره ولاړو شزو هم زمزمه کولې
مثلا کزما زما د پلار لکوره نن د بیان اخلم ناسکه وروره به وره وسوم ستی ستی سوم په زړه زخمی سوم په زړه زخمی سوم وزر می مات زخمی مرغیم زال می رنگ پدی نلیم یادشی سوی یه مروان کپی می نستا زماغم خور عبی می نستا و یا زدی پردی کلم لخپل انگل اندل خوارسی خوارسی اندل تخسی بکل ناکل داگه په ودونو کې انګي ویلې دغه حالت په ټولو هغه ولاړو ورمنو باندې ډېر بده غسکه و او تقریبا در زلا انگولا به دیر او چطه دله اکثر اوقات فی البدایه هم در غسی انگی جوله دلی
په وسنی وخت کې ډیری فولکلورستان تاریخ پوهان او لیکوال په دې باور دي چې په تیرو څلوېښتو کالو کې په لر او بر پښتني وطن کې افغانانو د وروستیو جګړو او ناخوالو له امله ډیری دودونه له لاسه ورکړي او ډیری نور یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي چې یو دود یې انګی هم دی
د سپینې خونې پر وره غنم تاسې لیا راکې هدرې لزم د بابا سنختې وشوروم کلب دروازې به ورماتوم د زړه ارمان به ورته کوم که یې لار وله رابې ولم که یې لار نه وه هورې بسم
د غور د جام چلای په 1194 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري د حکومت په محل ورغول شو چې د هند له قطب مینار ورسته دویم وخت چلای دی چې له خښتو جوړ شوی د غرونو په منځ کې او د جام سیند په غاړه دا جوړ شوی چلای 4.5 متره ارتفاع لري د جام چلای د معمارۍ یو ځانګړې بیلګه او د افغانستان یو مهم تاریخي اثر دی خو ویل کېږي د دې چلی ترمیم او ساتنې ته هغه سې پام نه دی شوی چې باید شوی وای تازه یو ځل بیا د غور فرهنګیانو او مدني فعالانو ادعا کړې چې د وروستۍ زلزلې له کبله د دې مینار ځینې برخې تخریب شوې او اوبه د چلی شاوخوا راټولې شوې چې د جام مینار د نړېدو خطرې هم ډېر کړی په دې اړه مو د راپور اورېدو تر بولم
د نړۍ دویم له خښتو جوړ منار د ړنګېدلو ګواښ سره مخ دی په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی عبدالحی زعیم وای د افغانستان په لویدیز کې ورستۍ زلزلې چې مرکز یې د بادغیس ولایت خودل شوی و د دغه هیواد یو لرغونی آثار چې د منار جام دی له پخوا زیات ړنګېدو ته نږدې کړی دی هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي او هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولي او اوبه د دې منار لاندینۍ برخې ته تللي
د جام منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې اساسي لاره دا ده چې د دې جام شاوخوا قوي استنادي دیوالونه جوړ شي تر څو دغه جام له سقوط وژغورل شي او هغه تیږې چې تیرو سیلابونو د دې جام لاندینۍ برخې ته راوړي لرې او د منار د بیرته جوړېدو لپاره کار وشي
د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس همداراز د یونسکو له سازمانه غواړي چې د دې منار د ساتنې لپاره لاس په کار شي او هغه 2.5 میلیونه ډالر چې د دې منار د رغېدو لپاره ځانګړي کړي وو هغه د دوی په اختیار کې ورکړي له دې سره هممهاله د غور ولایت یو شمېر فرهنګیان بیا د دې منار د ساتلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي د دې ولایت فرهنګ پال حمیدالله زواک
دغه څلای د انساني او طبیعي تهدیداتو له امله تهدیداتو سره سره بیا یې هم ترننه ځان استوار را رسولای دی خو په دې وروستیو کې لکه دوا کاله مخ کې چې د سیلابونه راغلل او سلی اطراف یې چې هغه د سلی قاعده ده د سیلابونو لاندې کله خورازیان ورته ورسید
نیک محمد مستمن چې له تیرو شلو کلونو راهیسې له دې جام لیدنه کړې وای تر اوسه هیڅ چا د یونسکو په ګډون د دې جام د ساتنې لپاره کار نه دی کړی
ما خودم تقریبا حدود
سچ درې میاشتې وړاندې هلته لاړم د دې جام ځینې برخې ویجاړې شوې وې او په تیرو کلونو کې هم د دې جام ځینې برخې غورځېدلې وې دا یو نه مننونکی ځای ده او هیڅوک یې د بیا ځلې جوړېدو توان نه لري یونسکو وایي چې موږ په تیرو شلو کلونو کې دا مطالعه کړې او د ساتنې لپاره اقدام کوو خو هیڅ هم ونه کړل
نوموړی وایي د دې جام د ساتنې لپاره باید عملي ګامونه پورته شي دوه کاله وړاندې یونسکو هغه استنادي دیوالونو یو هوټل چې د دې جام تر څنګ جوړ کړی و سیلابونو ویجاړ کړ او اوبه د دې جام لاندنۍ برخې ته نږدې شوې چې دغه جام له ګواښ سره مخ کړ تیر حکومت او یونسکو د دې جام د ساتنې لپاره ځینې ژمنې کړې وې خو په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په وینا یوازې د استنادي دیوالونو ژمنې پوره شوې او نور ژمنې په خپل ځای پاتې په نوې ډهلي کې له قطب منار څخه وروسته منارې جام د نړۍ په کچه له خښتو جوړ دویم برج دی منار جام په 1194 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3.5 متره لوړوالی لري دغه برج د هریروت او جام سیندونو څخه 4.5 کیلومتره لرې د شهرک په ولسوالۍ کې موقعیت لري چې په 2002 میلادي کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان په لړلیک کې ثبت شو
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او FM 100.5
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او ژباړنده چې په کوم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلې دي د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پایل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه وو، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د خژوند تګلارې وی، د خژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوې، 1000 ټوکه چاپ شو، مینوالو ډیر زر لتود هر کلی سره مخ شو، ډیر زری و پیرلو او ارتیا دا و چې 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو خړ ډیزاین سره نورم چاپ شي. نو دویم چاپ يم لخه مرغره وتلې و. نو د ژوند ورازونه، د خژوند تګلارې، غواړې ژوند مخپل شي، د بریا نندارې، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا د دین ورسته 55 برخه تراغلمه فکرونو په نوم یو کتاب او چې 55 و، نه تسلیمیږم په نوم یو ناول و، سره په څنګ کې د ذهنیت جوړونکې کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټولګه و، او د بریا 200 لارې د هم یو نوموتی ارواپور و بین شیر مالخوا دغه کتاب لیکل شوی و چې ما راوښ باړو. دغه اته کتابونه زه چاپ لرم او سره په څنګ کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه منه هیله کیږي په نوم یو کتاب در چاپ درشل کړي، او سره په څنګ کې فکر دی ورغه و دام په د چاپ درشل کړي، او همدارنګه مخکې خرید لوري ام تر چاپ لاندې دي، ور سره پڅنګ کې ذهنیت جوړوم کې متالونه د متالونی وټول کډ البته دغه تر چاپ لاندې ده. دغه دولس کتابونه زما تر څه چاپ شوی دی او څه د چاپ لاندې دي. ک یو لیکوال عمري د خپل د مرکز څخه ورسته کولای شي د نوم پیړی پیړی ژوند او ساتل شي، پراتونکو ادبیاتو کې د نوم په زلاند او زرین کرخه ولیکل شي، نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز ده.
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو، یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي، تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې، ولې تاسو دغه سي مسایل خوښ کړی یا دغه کتابونه مخوښ کړی د شپاره لپاره؟
هغه وخت کې چې زکه لاس د کړیالو ما ننګرهار پوهنتون کې موږ د انګلیسي ژبې په متن باندې درو په هني یو مضمون درلود، ارواپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده، او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل، که ما پښتو کړي وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده. یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړه وه، او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای. له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و، پرمختګ و، د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه، او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینی مساعدېدو لپاره یو فرمولې درلوده چې هغه ما را پښتو کړه. له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم.
د دغو بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارزښت په پښتو کې هم وي؟
لیکوالانو ژباړون کې تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي. لکه زه به تاسو ته یو بیلګه درکړم، کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل زینو زموږ ذهن ته راځي، نو یو لیکوال اړ کېږي او ژباړن اړ کېږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي. نو له همدې کبله که داسې یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیلو هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره بیلابیلو پارکونو او نور ذکر شویو زینو لیدنه کوي، یا په دلیدنې ترڅنګ د دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې، په تفصیلي ډول باندې دا راخلي، بیلابیل موضوعات یې سیړي، ښېګڼې او بدګڼې یې سیړي، او سره په څنګ کې د دوی قیمتونه، دغه یو ډول نوښت دی. نو که ووایم د ټولنیز ژوند نزاکتونه او سره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه، او سره په څنګ کې د جرأت نه بایلېدو، یو لوړ فکر او د بیلابیلو پرمختګونو لارې چاري او ګدرې د یو فرمولې پترس کې بیانېږي، د ژباړې لخه خوده غسی کار دی. لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرموله په کار واچوي. لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعه او لوستره کولای شي چې یو موضوع په ذهن کې د دته الهام ډول باندې راشي، یا مغه موضوع د بیسیری یا د په یو ټولنه کې اوسېږي، هغه نوښتونه، هغه تیروتنې نیمګړتیاوي چې د تر سرګو شوې دایره اخلي د قلم پر ژبه باندې، په یو کاغذ باندې، په یو سپینه ورقه لیکي.
نوري صاحب، تاسو بازار خبره وکړه، ځینې کتابونه داسې هم چې هغه یوازې نوم او پخته داسې وي چې لوستونکي را جلبوي، خو دننه محتوا یې بیا هغه څه نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري.
دقت او سرعت همدغلته رامنځته شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په هغه اندازه د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو ته او زده کړیالانو ته نه دی واضح شوی. یو خبره تاسو یادونه وکړه، اوس د اقتصاد پوهنځي چې بی بی ا ورته ویلی شي، د دې یو زده کړیال که ژباړه کوي دا باید د ادبیاتو د فن یو لاروی وي، په بیلابیلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي، د شاعرانو لیکوالانو په پلمه د پلی خوي اور سره پڅنګ کې د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوي. کچیرته دغه موضوعات ته پاملرنه ونشي، پر اختیام په پختي به یو خنوم لیکل شوی وي، خو اما دننه مسپانګه به د کتاب ډیر فکرنګي وي. دغه موضوعات ته باید لیکوال او ژباړنه ډیر پاملرنه وکړي. زه شخصا چې کلم یو موضوع راسپړم را ژباړم، لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده، که ریپیټ وي نه ژباړم، که نه وخت ژباړم، که ژباړم د ژباړې به خپل فرهنګونه دي، د ژباړې خپل یو چوکاټ دی، دغه په چوکاټ کې راژباړو، دغه څه نه کوو چې دقت د سرعت ښکار کو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابړ وهو او هغه دې په لسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا یې انده کې منفي اغېز ولري. دغه په کار هم نه ده، وړتیا هم نه ده. اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي.
نوری صاحب، دا کتابونه چې تاسو ژباړلي، دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسیدلي، د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي، ځینې تبصرې، د دې کتابونو په اړه څه ویلي؟
بالکل، زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي. لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړې ژوند به ښکلی شي، د بریا نندارې، دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو. هغه سلګونه ټوکه کتابونه لکه مرغه پیرل سوي دي، مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي. دغه نور کتابونه په ټول کتاب پلورنځیو کې شته دی، په افغانستان په شمال کې مشته، مزار شریف کې، ورسره په څنګ کې په پلازمینه کابل کې، همدارنګ په لویه پکتیا کې، لوی ننګرهار کې، او ورسره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې کتاب زما کتابونه شته دی. کولای شي په مناسب ورزان قیمت له کتاب لرونځي راونیسي او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلي.
د خدای خدمتګارانو د تحریک مشر او د عدم تشدد د فلسفه سرلاری خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور دی، د 1983 میلادي کال د جنوري پر شلمه په پیښور کې وفات شو او جنازه یې له هغه ځای ننګرهار ته یوړل شوه او په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. هر کال د باچا خان د تلین په مناسبت د باچا خان اونۍ هم منځل کیږي چې په دې اونۍ کې د باچا خان په شخصیت او هلو ځلو خبرې کیږي. باچا خان د ژوند ډېره برخه د انګریزانو او پاکستان د حکومتونو په زندانونو کې تیره کړه، خو کوم وخت چې له زندانه بهر تیر کړی، په دې وخت کې په خپل قام ګرځېدلی او هغوی زده کړو او ښه ژوند ته هڅولی دي. د باچا خان د ژوند او هلو ځلو په اړه بیخي ډېرې خبرې کېدای شي چې په یوې یا دو خپرونو کې نه ځایېږي، خو د هغه د لا ښه پېژندلو په خاطر د هغه په لاس لیکل شوی کتاب د باچا خان ژوند او جدوجهد لوستونکو ته ډېر څه ورکولی شي. باچا خان ویل، قامونه هغه وخت پرمختګ کوي چې د تشدد پر ځای عدم تشدد ته مخه کړي. د نوموړي په باور د عدم تشدد وسله تبلیغ او د تشدد وسله ټوپک دی. عدم تشدد په خلکو کې محبت، همت او جرأت پیدا کوي او تشدد په خلکو کې نفرت او ویره پیدا کوي. باچا خان ویلي چې تشدد اسانه دی او په دې لاره تلل هم اسانه دی، خو عدم تشدد ډیر ګران دی او په دې لاره تلل هم ډیر ګران دی. یو سړی ته د چاپېړې ځواب په چاپېړې ورکول اسانه دی، خو زغمل یې سخت دی. د باچا خان په باور په عدم تشدد کې ناکامي نشته، خو په تشدد کې شته. کېدی شي ډېر خلک هغه کسان زورور او غیرتي وبولي چې ظلم کوي او خلک ترې ویریږي، خو باچا خان بیا ویلي چې ظالمان غیرتي خلک نه دي، دوی بې زړه او بې ایمانه دي، غیرتیان هیڅکله په چا ظلم نه کوي. باچا خان د یوې ځیګې جغرافي خلک هڅول چې له یو بل سره له سختي او تربینته لاس واخلي او د یو بل د پښو وهلو پر ځای له یو بل سره مرسته کوونکي شي، ځکه د نوموړي په باور د خدای د مخلوق خدمت د خدای خدمت دی. باچا خان که څه هم ټول وس وکړ چې خپل خلک د علم بل مشال ته کینوي او د ناپوهۍ او رواجونو له تیارو یې راوباسي، خو په ډېرو ځایونو کې یې دا خبره هم کړې ده چې که په خلکو کې ناسم عادتونه یا ناسم رواجونه شته، یوه وجه یې دا هم ده چې داسې څوک نشته چې دوی ته سمه لاره ور وښیي. باچا خان یوازې سیاست نه دی کړی، بلکې د خلکو د اجتماعي ژوند د بدلولو تر څنګ یې مجلې، اخبارونه او کتابونه هم چاپ کړي او د فکرونو په تولید خبرولو کې هم برخه اخیسته. هم دا ډول د خدای خدمتګارانو په تحریک کې ډیر ادیبان هم ورسره وو چې له هغوی سره په ګډه یې ژبې او ادبیات ته هم کار کړی. د خبرونه په دې برخه کې باچا خان ته د ارواښاد عبدالرحیم مجذوب یو لیکل شوی نظم در اورو. لمر خلال مازدگر شو، لوگ در گوران گدر شو، درنا پان زیڑی گی، ورز مرگونی معلومی گی، پا مخش پا خوف و خطر ده، ده شرمخ و شور و شر ده، زما دوستر گی چلور شپی، پا کتو کتو و بشوی، ولی تر اخکار نشوی، درمیش پون که چشوی، رملاړه تار پتار دا لهر چا غلطه لار دا د تیارو مارنګي خوري دیوی نبل وستوري لکه کاغه کړنګ شوي تورې ورېز ټینګې شوي لار کې کند تباہی دا یو منحوس سیاهی دا دار مبد ترشپولا روغ نور سیټولا د تیارې لخوش ویری زاری وچاو دیو بشوی ولی تراخ کارا نشوی در امیش پون کیا چشوی پا تیارو که نغختی غرونا لکه غط سکرنی مارونا د برزخ پا تا خانو که بد روحون پا چجو که زر چودون که شان مزل ده ملپ ملگ گمان ده غل ده نه ده لار چوک رهبر شتا نه رهبر باندی باور شتا ده رمیش پون که راشا تا ده لار رهنماشا دا غفلت بدی ترچووی تا بیداری کوی دشوی ولی ترخ کارنشوی ده رمیش پون که چشوی تا چې پرې خود لاړې شنې بیدیا شوې خورې شاړې پښتونخوا باندې تورتم دی یو بې شور شان ماتم دی غر او سمه غلی غلی لکه مړی سانی ولی نه شپونکی نه یې آواز شته نه اوس چا د شپېلۍ ساز شته یو ناچپه خاموشي ده ژبه پرې د غږبندي ده رمه شورې بې شپونکیه سنا شونی دی پری وشوی ولی تراخ کارنشوی درمیش پنکیا چشوی درمیش پنکیا راشا دمروز لونو مسیحاشا بیا دی گوتی پشپیلی کا ترینتال خوشالی کا جنی جون پگڑا کا نوی ژوند پکې پیدا کا بیا دی وچړ راګونه
رانو چند گردونا رما بوز دی ترکورا للیوانو یوش غورا زما دوسترگی چلور شپی پا کتو کتو و بشوی ولی تراخ کارنشوی درمیش پونکای چشوی ولی تراخ کارنشوی درمیش پونکای چشوی پیلی غگول د کوچانی شپونکیانو هغه دود دی چې له پیړیو پیړیو په دوی کې رواج دی، خو اوس داسې کوچان هم شته چې د شپیلۍ پر ځای د موسیقي نورې آلې غږوي. د خپرونې په دې برخه کې د هغو کوچیانو په اړه راپور در اورو چې د شپیلۍ پر ځای دمبوره غږوي.
د غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا 1.5 کلن شپونکی رمه څروي. د رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه خیځي. خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلۍ ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان راپیژني، خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله دښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه ږغ شپېلۍ ږغوي، خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ږغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چیغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره سوې ده چې په یوه سپېره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. ځې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې تر څنګ په یوه بله ویډیو کې بیا کوچی میرمنه ښکاریږي چې ملای تړلی او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو تر څنګ یو ځوان بیا کاکړۍ غاړې ورسره بولي. د لرو بر وطن په دښتو او غرونو کې پر مو پسې روان دغه شپونکي کوچان اوس له خپلو دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د ستاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه یې کلاسیک شاعري، مرثیه، قصیدې، ویرنې او ساندې هم وي چې په هیواد کې وروستۍ ناخوالې په هنر او ذوق اغیزه بلل کیږي. دلته په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې دوه تنه کوچان په دښته کې له خپلې لاسي دمبورې سره مرثیه وایي. لارمو سره ولو سره د شپانه شپېلۍ ژغول یو پخوانی دود دی، خو په اوسنی وخت کې ډیری برخه شپونکیانو د ځینو محدودیتونو او ګواښونو له امله دغه پخوانی دود تشا کړې ده. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیری کوچان په دې باور دي چې د یویشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بنډارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. د شپیولا کوچ دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلې ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی غو وختو کې بیخي ډیر واز دی به خو ډیر خوشی کول آسان به درلود او خام به درلود. د غره لمن ته به وختلو اوازونه به ویل ته مرلی یا شپېلې دا به وهله دروې دی دروې ورته وای دا به وهله. اوس دې نه خوخه دی له دې ځوان څخه ډیر اکثره جایسې وي د کورونا لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسان بیا تر دمانه ډیلی کلکتې او بیا تر بنګال به یې کډي وهله. هغوی به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې تر څنګ به یې خپلې رمې بیولې. خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ژغېږي.
رنو اوریدونکو دا و د دیونې د ازادي رډوی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
خیر کی جائے سترگ سری دی
ګوره مېرا دا همیشه ژړوینا الله دې خیر کړي دزړه دردونه مینا سرور دے او خلق می اور فریادونه مینا سرور دے جائے سترګی سری دی دتل مشکو می په مخزه سیلا بونه الله دې خیر کړی جائے سترګی سری دی مورے میرا دا ہمیشہ جڑوینا اللہ دی خیر کی بیائے سترگی سری دی مورے میرا دا ہمیشہ جڑوینا اللہ دی خیر کی